دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زه نظرانه یوسف زیم تاسو خبرونه واوري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر یو ځل بیا د طالبانو نو غوښتل چې مېرمنو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خلکو سره په دې سخت چمې کې د مرستو رسولو په چارو کې همکاري وکړي. مارټن ګریفتس چې تېره اونۍ په کابل کې د ګڼ شمېر غیر دولتي موسسو د پلاوي سره یو ځای د طالبانو جګپوړو چارواکو سره کتلي خبریالانو ته وویل چې په غیر دولتي ملي او نړیوالو موسسو کې د مېرمنو په کار د بندیز له کبله ښایي دا اداره ونشي کړی خپلې چارې پر مخ یوسي. هغه زیاته کړه تېر ژمی موږ وکړی شو چې وپایو خو زه نه پوهېږم چې موږ به تل داسې وکړی شو په ځانګړې توګه د دې بندیزونو له کبله. سره له دې چې طالبانو د مېرمنو د کار لپاره یو څه استثناء منلې خو ملګرو ملتونو ترې غوښتي چې په دې استثناء کې د ټول بشري اقدامات شامل شي او طالبانو هم ویلي چې په دې حق له په لارښودنو کې کار روان دی. ملګرو ملتونو د جګپوړو چارواکي زیاته کړه چې معلومه نه ده د طالبانو لارښودنه به څه ډول وي او دا هم نه ده څرګنده چې څه وخت به روښانه شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو په دوام دا ځل هغوی په یو تازه اقدام کې د روغتیا وزارت ښځینه کارکوونکو ته امر کړی چې د کار د جریان په مهال ماسک وتړي او حجاب مراعات کړي. د طالبان حکومت روغتیا وزارت د دعوت او ارشاد رئیس محمد قاسم حقانی د یو مکتوب له لارې د دغه وزارت د معالجوي طب عمومي ریاست نه غوښتي چې ښځینه کارکوونکي باید تر دې وروسته ماسک او حجاب وکړي. د دغه مکتوب یو نسخه چې امریکا غږ ته رسېدلې په هغې کې راغلي له ډېرې مودې راهیسې د روغتیا وزارت ښځینه کارکوونکو د څارنې له مخې هیڅ حجاب نه دی مراد کړی، نو په همدې اساس د عامې روغتیا وزارت د دعوت او ارشاد ریاست لخوا د ټولو ریاستونو امریتونو او مدوریتونو ښځینه کارکوونکو ته په تاکید سره هدایت کیږي چې ماسک او حجاب کامله مراعات کړي. د طالبان حکومت د روغتیا وزارت د دعوت او ارشاد ریاست د کار جریان په مهال د ښځو د حجاب بڼه مشخصه کړي او شکل یې روغتیایي مرکزونو سره شریک کړی دی چې تر هغه وروسته ښځینه کارکوونکي باید داسې حجاب وکړي. د پیسو نړیوال صندوق پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته لاړل چې دغه هیواد اقتصاد د سکوت سره مخامخ دی. انفلاسیون لوړ شوی او د کلداري ارزښت په بیساري اندازه رالویدلې دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په تیرو څو میاشتو کې د مالیاتو د لوړولو او دولتي سبسډي کمولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق غوښتنې د دې لپاره رد کړي چې کېدې شي دا کار د را روانې اکتوبر میاشتې له عمومي ټاکنو وړاندې د خلکو د مخالفت سبب شي، خو په دې وروستیو ورځو کې اسلام آباد د غوښتنو ته په داسې حال کې غاړه ایښي چې پاکستان د دیوالیه کېدو د جدي خطر سره مخامخ دی او اکثره هیوادونه ورسره مرستې ته زړه نه ښه کوي. په پیښور کې د پولیسو په مرکز کې په جماعت کې یوې ځانمرګي حملې کې د وژل شوو کسانو شمیر د سلو نه برخوخته دی. د دې مخکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی اعظم خان د پولیس لاینز په جماعت حمله کې د 95 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. ملګرو ملتونو امریکا، سعودي عربستان او د افغانستان پخوانی ولسمشرانو د پیښور په پولیس لاین کې دننه په جماعت کې دغه حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو وروسته په رام الله کې د بې ګنا فلسطینیانو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. په رام الله کې د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس سره د ملاقات نه وروسته هغه د بیګنا فلسطینی ملکی وګړو چې د تیر کال په اوږدو کې د سخت تاوتریخوالو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکو خپل خواخوږي او غمرازي څرګنده کړه. اسرائیل په ځینو مواردو کې ویل چې د دوی ځواکونو په غلطۍ سره د هغه اورپکو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې د اسرائیلو په ملکی وګړو باندې د وژونکو بریدونو سره تړاو لري ملکی وګړي وجلې دي. د روان کال د پیل راهیسې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ د ماشومانو ملکیانو بریدګرو او افراطیانو په ګډون د 15 فلسطینیانو د وژل کېدو لامل شوی دی. د اوکراین د دفاع وزیر الکسی ریزنکوف پاریس ته تللی او تمه ده چې د فرانسې د مشرانو سره په خبرو کې د جنګي جټ الوتکو غوښتنه وکړي. د اوکرين مقامات د خپل ویدس ائتلافيانو نه غواړي چې د روسي په مقابل کې د جګړې لپاره ورته جنگي جټ الوتکې هم ورکړي، خو تر دې وخت پورې د دوی د غوښتنې ته چا مثبت جواب نه دی ورکړل. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون نه په یو خبري کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې اوکرين ته به جنگي جټ الوتکې ورکړي کنه. هغه وویل چې هیڅ هم د ایجنډا نه خارج نه دي، خو د دې کار لپاره یې ځینې شرطونه هم په ډاګه کړل. مکرون وویل چې په دغو شرایطو کې یو دا دی چې دا وسایل به د روسیې خاورې ته نه داخليږي، دویم دا چې دا کار باید تاوتریخوالی زیات نه کړي او د فرانسې د پوځ ظرفیت کمزوری نه کړي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په تیرو درو کلونو کې څه باندې 1 میلیون نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې سوي دي. د یونیسف چارواکو خبرداری ورکړی چې د میرمنو پر کار بندیز به وضعیت لا نور هم کړکېچن کړي. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفارت په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو په خصوصي پوهنتونونو کې د کانکور په ازموینه کې د نجونو په ګډون د طالبانو بندیز غندلې دي. د بل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفتس له طالبانو غوښتي چې میرمنو ته د اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خلکو سره په دې سخت ژمي کې د مرستو رسولو په چارو کې همکاري وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی چې په تیرو دریو کلونو کې څه باندې 1 میلیون نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوي دي. یونیسف وایي د نجونې لومړی د کووید 19 او ورپسې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې طالبان د بندیز له کبله له زده کړو بې برخې شوي او دا شمیر خطرناک دی.
The numbers are alarming. More than 1 million girls. داش میر دندخنی ورده ل 1 میلیون زیات انجونی چې اوس باید په منځنوي خوندزیو کې وای ل 13 دریو کلونو رئیس لزدا کړو څخه به برخې شوې دي. لومړی د کووید 19 لقبل او بیا د 2020 کال په سپتمبر کې ل شپږم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز لقبل لزدا کړو څخه به برخې شوې دي.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د امریکا، قطر، جاپان او جرمني سفارتونو د خصوصي پوهنتونو د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر بندیز غبرګون خوده لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاج ظافر کرندکر وایي پر تعلیم داخلي برید طالبان کمزوري کړي او د افغانستان بې وزله راتلونکي تضمینوي. مرمنډکر زیاتوي په کانکور ازموینه کې نجونو ته اجازه نه ورکولو سره د طالبان د اجمنه چې ډیر ژر به د نجونو خوانځي پرانیزي تر پختن لاندې راوستده. په کابل کې د جاپان سفارت هم په کانکور آزمونه کې پرنجونو بندیز لکبل اندېښنه خودلې ده. جرمني هم په کانکور آزمونه کې دنجونو پر بندیز خوښنی خودلې وای د پریکړه به هیات لنیمایش تمنې څخه به برخې کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې میرمن ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خلکو سره په دې سخت ژمي کې د مرستو رسولو په چارو کې همکاري وکړي. مارتن ګریفس چې تیره اونۍ په کابل کې د ګڼ شمېر غیر دولتي موسسو پلاوي سره یو ځای طالبان جوړ چارواکو سره کتلي خبرې وړاندې کړل چې په غیر دولتي ملي او نړیوال موسسو کې د میرمنو پر کار د بندیز له کبله خایي د اداره ودش کړي خپل چارې پر مخ یوسي.
مونږ ټول شول چې طالب چارواکي د لارښود په جوړولو کار کوي چې ظاهرا د بشري مرستو په عملیاتو کې میرمنو ته ډیر نقش ورکوي.
د ماشومان ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای افغانستان له بسر بشري ناورین او په رښتینې توګه د سیستم د سقوط او بشري فاجعې سره مخامخ دی چې د بشري ناورین نه یوازې د ښځو حقونه بلکې د شلو کلونو لاسراوړنی لمنځه وړي.
دا مافیات او اجازه باید اعتبار وړوي. ان په زینو سیمو کې چې په ملي کچا په زینو ولایتونو او ولسوالیو کې میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکول شوې ده، لا هم میرمنې له کار کولو منع کیږي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ته لا دا پیغام رسیدلی نه دی او یا له دې پریکړې سره موافق نه دي. نو موږ په دوامداره توګه هڅه کوو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې دا مافیات د اعتبار وړ دی او کارته زموږ د خزینه کارکونکو ستنېدل خوندي دي.
د پاملرن مؤسسه چرواکی وای د نه دولتي مؤسسه مخانیول او مرمن ته د کار کولو اجازه نه ورکول به د خلکو د ژوند په بیا تمام شي.
د نادولتي محسوسو لاسونه تړل به د هغو میرمنو مخه ونیسي چې د نورو میرمنو د ملاتړ لپاره کار کوي، او دا به د خلکو د ژوند په بیه تمام شي. موږ د دې فرمانونو پر لغوه کولو ټینګار کوو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارواکي داسې مهال د طالبانو غواړي چې په خیریه موسسو کې میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې د روان جرمني میاشتې تر لسمې نېټې را په دې خوا په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه آن منفي درې دشته چیټه شوې ده. د سړې هوا له کبله تر اوسه یو سل شپږ شپېته تنه او د خلکو نږدې اتیا زره مالونه مړه شوي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسیز موږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د امو د سیند په واسطه د دغه سیند شاوخوا ته د سوو تخریباتو د ارزونې لپاره ګمارل سوی هیئت وایي چې د دغه سیند په اردو کې پراته افغانان هره ورځ خپل جایدادونه له لاسه ورکوي، او د اوبو د تخریب ستونزه دومره زیاته ده چې د نړیوالې ټولنې د مرستو پرته دا حکومت په یوازې سر د سیند د تخریباتو مخه نسي نیولی. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د امو د سیند د تخریباتو د ارزونې لپاره یو ګمارل شوی پلاوی د سې شنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان سره د دغه سیند د تخریباتو په اړه خپلې موندنې شریکې کړې. دغه پلاوی خبر اعلان ته ویل چې د امو سیند په افغانستان کې هر ورځ د خلکو ځمکې او کورونه وړي، او د هرې ورځې په تیرېدو د تخریب ساحه مخ په پراخېدو ده. د طالبانو د حکومت د کرهنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت سرپرست مولوی عطاالله عمر ویل چې د طالبانو حکومت په یوازې سر نشي کولی چې دغه سیند شاوخوا وضعیت مدیریت کړي، او دې ته اړتیا ده چې نړیوالې ادارې په دې برخه کې همکاري وکړي. ښاغلي عمر ویل چې اوس مال د تخار ولایت د درکد ولسوالۍ په ګډون یو شمېر سیمو ته خلک په کوچنیو کښتیو کې تګ راتګ کوي، ځکه چې د امو سیند د افغانستان د نورو سیمو سره د تګ راتګ لارې تخریب کړي.
در ولایت تخار په نام درکد گفته ما شما یک ولسوالۍ داریم که او بالکل د جزیره تبدیل شده، بین دریای آمو مانده، از این طرفش هم از طرف چپش هم دریای آمو تیر شده، از طرف راستش خود سابق هم مسیر دریای آمو بوده، در جزیره تبدیل شده. و همچنان ما و شما استراتژیکی اونجا چیا داریم؟ بندرها داریم، آی خانم بندر در حال خطر است، شیرخان بندر در حال خطر هستند، و حتی اونمو راه ترانزیتی که ما و شما داریم از تاجیکستان که به قندوز می آید، دمو سرک حال تقریبا یگان 50-60 متر مانده که دریا برسه.
مولی عمر ویل چیز درکت سربیره دمود سین پا اگدو که سونور زین هم شته چیز سین پا مست که را گیر شوی. حقا ویل چی حقوی چی پروسته کلی که ازمکه و کورونا دمود سین تخریب کلی دخپل سیمو کرده شوی، او پا دیر سخت و شرایطو که جوان که دمود سین چی 2300 کلومتر پا اگدوالی چی نیمه بی د افغانستان په دنده کې بهیږي سرچینې د پامیر غرونه دي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د درې هیوادو ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان سره په سرحد کې بهیږي. دغه سیند په وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړخ کې له 1 کیلومتر څخه نیولې بیا په ځینو سیمو کې تر 50 کیلومترو پورې خپل مسیر بدل کړی، او د دغه سیند په اوږدو کې د پرتو اوسیدونکو کورونه او جایدادونه یې تخریب کړي دي. د دغه سیند د ارزونې د پلاوي یو غړي او د اوبو او انرژۍ وزارت معین انجینر مجیب الرحمن عمر خبر اعلان ته وویل چې د امو د سیند د تخریبات د مخنیوي لپاره لنډمهالو او اوږدمهالو پلانونو ترتیبولو ته اړتیا شته. هغه ویل چې په عجب ډول د امو سیند د تخریبات او مخنیوي لپاره شپږ میلیارد افغانۍ ته اړتیا ده.
د اوږدمهاله پلانونو په قطر کې مو تقریبا شپږ میلیارد افغانۍ ورته تخمینی برآورد کړی دی، او همدارنګه په عاجله توګه چې موږ دوه میلیارد ورته تخمینی برآورد کړی دی. خو دا کومه پروسه لکه چې څنګه چې زموږ وزیر صاحب منصبانو خبر وکړه، د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې نه ده، باید ټول بشري موسسات او ډونران زموږ سره په دې کې همکاري وکړي. دا یو لوی نو بشري ناورین دی، او همدارنګه ټول مساجد او مکاتب او مدارس او همدارنګه حضرت ځمکې تخریب لاندې تهدید لاندې دي.
دا کلمخي امو سین په تیرو شاوخوا درې لسیزو کې په تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې د افغانستان په اړخ کې تر 15 زره هکتارو پورې ځمکه تخریب کړي، او دغه سین په افغانستان کې خپل مسیر بدل کړي. 15 کاله وړاندې د پخواني رژیم پر مهال د دغه سین په اوږدو کې په 100 کیلومتره ساحه کې د سین د اوبو د کچې د پورته کېدو ساحې په نښه شوې وې. خو په تیرو دوه لسیزو کې د دغه سین د سواحلو د مدیریت لپاره ډېر اقدامات نه دي شوي چې دغه سین د مسیر.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0، او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، تیر ورځ د پېښور تر ټولو حساس سیمه پولیس لاین کې په یوه جماعت کې لویه چاودنه وسوه چې اوس یې د مړو شمیر 2 تنو او د ټپیانو شمیر یې 150 کسانو ته رسېدلی دی. د چاودنې له امله د جماعت دیوالونه نړېدلي او د 30 کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پاکستانی طالبانو د لومړي برید مسؤلیت ومانه، خو وروسته یې یوه اعلامیه خپره کړه او لیکلي دي چې دوی په برید کې لاس نه لري. موسکا صفی په دیرابه اړه کې رپورټ لري.
د یوې خونړۍ پیښې له امله ماتم. دا بیروحه جسدونه په ژوندانه ملګري ول، او وسله مرګ وروسته یو ځای د خپلوانو د سترګو په وړاندې خاورو ته سپارل کیږي. د قربانیانو خپلوان وایي چې له سختې صدمې سره مخ دي، او د کورنۍ یو وضعیت یې د ویلو وړ نه دی.
ډیر زیات ازمایش وخت دی بشکا، او کور کې ډیر بد حال دی، چونکه نور زیات کسان هم شهیدان شوي دي. خو دلته چونکه دا لک ډیر زیات وکل وو، ډیر زیات سوشل لکو، نو ټول کله په ولر ډیر زیات خفه دي، ټول لکه په خفه.
تیر ورځ د پیښور په پولیس لاین کې د ماسپخین د لمانځه پر مهال په جماعت کې د ننه د ځانمرګي برید له کابله 15 کسان مړه او ګڼ شمیر ژوبل شوي دي. ډیر شمیر زخمیان د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د دې روغتون ویاند وایي دا مهال 50 تنه تر درملنې لاندې دي، چې د 6 تنو روغتیايي حالت یې د اندېښنې وړ دی.
مچ جره کچا ترا کای کنه نو ویندو باندې سی قوتو دل به بیا ته جان نه پیدل شي.
ما د اخ په خوښ ویرو دا سر مې خوښ ویری پسو مونز لروانو، او چې څنګه حال ته وردن شو په تاغه بلاستو شو بیا غینه بعد په ځان نیو پوي شو چې څه چل شو یې سنا.
د پیښور پولیس لاین سیمه کې دا لومړنی برید دی. تر دې وړاندې دا سی برید په دې سیمه کې نه ده شوی.
خبر
د پیښور ځای خبریال چې ډېری وخت سیمې ته ورځي وایي په سیمه کې شته کامرې او نور معلومات تر څېړنې لاندې دي چې معلومه کړي پیښه څنګه رامنځته شوې ده.
دا یو دومره های لیول بارود هغه کیږي او بلاسټ کیږي نو لازمی دی کې دا غفلت خوشته دی کې شک نشته گیټ باندې پورا دومره میکانیزم سسټم دی اوس تحقیقاتی ادارے دی باندې کار کوي بیا به پتا لګي ولې سی سی ټی وی موجود دی او تمام سی سی ټی وی فوټیج کم دی هغه انویسټیګیشن یونټ سره دی هغه چک کوي.
لدې پیخي ورسته د خیبر پختونخوا پخوانی ایالتي وزیر په دې ایالت کې وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل چې امنیت دې ټینګ کړي.
حالات واقعي خراب دي که یو دونه غټه واقعیا کېدل یا چھوٹے موٹے نورم کېدل هم داسې قسم کې نو الارمنګ سچویشن دی. گورنمنٹ لدا پکار دی چې اغي فوکس کی سکیورٹی ایجنسیز لدا پکار دی چې پرو ایکٹیولی کار وکړي او د معلوماتو اغه زینو ته خلکو ته ورسی چې کوم ځای کې دا پلان کیږي یا د کیږي نو کو اغه معنی اغه لیول معنی انیشلی سٹارټ کی کنټرول وشي نو هوپفلی چې فیوچر کې بد داسې واقعیات نه کیږي.
په پاکستان کې لدی وړاندې د زیاتره دا ډول بریدونو مسولیت د اسلامي دولت یا داعش ډلې او یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیستې خو د دې ورستي برید مسولیت لا تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلې او د پاکستانی طالبانو غورځنګ ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا برید هغوی نه دی کړی. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. ملګرو ملتونو د ایډز اصلي پروګرام یا یو ان ایډز وایي چې د لویانو او غټانو پر خلاف د ایډز د ناروغۍ په وایروس یعنی ایچ آی وی ځکه په زرګونو ماشومان مړه کیږي چې د دغه وژونکي ساري ناروغۍ په مقابل کې یې په سمه توګه درملنه نه کیږي. له جنیو څخه د خبریالې لیزا شلاین د رالیژلي رپورټ خلاصه به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
ایډز نور په اتوماتیک ډول د مرګ د سزا معنا نه لري. کوم خلک چې په دې ناروغي باندې اخته شي کولی شي چې د خپل ژوندانه تر پایه آرام ژوند وکړي خو په دې شرط چې درملنه وشي او پاملرنه کې له غفلت نه کار وانه خستل شي. له بده مرغه په کوم شکل چې د ایچ آی وی په مقابل کې لویان تداوي کیږي په هغه شان په ایچ آی وی اخته شوو ماشومانو درملنه نه کیږي. د دوړو ترمنس کارا او سرګن توپیر او اختلاف لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د یو ان ایډز پروګرام وایاندا شارلوت سپیکټر وای چې شپږاویا په سلو کې غټان درملنې ته لاسرسی لري خو په مقابل کې یوازې سم نمای ماشومان چې په ایچ آی وی اخته شوي د درملنې لاندې نیول کیږي. نوموړی وای که څه هم چې ماشومان د ایډز د ټولو ناروغانو څلور په سلو کې تشکیلي تمړینې کچي په مجموعي ډول 15 پسوله کې دا.
لاست یئر الون 160,000 چلډرن ور انفیکټډ.
یوازې تیر کال 1,60,000 ماشومان پر ایچ آی وی مبتلا شوي وو. هغه چې اوس پیخیږي وجه یې دا ده چې 12 هیوادونه لاسونه سره یو کوي ځکه چې د دې تازه ناروغانو 50 پسلو کې د افریقا د جنوبي صحرا په شپږو هیوادونو کې دي.
شارلوت سپیکټر وای چې د ملګرو ملتونو د یو ان ایډز پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان او د یونیسف تر ګډې سرپرستۍ لاندې نړیوال ائتلاف د دې لپاره جوړ شوی چې د ایډز د ناروغانو د درملنې په برخه کې ماشومانو او لویانو ترمنځ موجوده غټه خلا ډکه کړي. د ملګرو ملتونو د یو ان ایډز د پروګرام ویان د وای چې د افریقا د جنوبي صحرا د 12 هیوادونو له جملې نه د اتو هیوادونو د مالی وزیران بلونی په دې اړه د یو انیشیټیو یا نوښت د اعلانول په خاطر په تانزانیا کې غونډه کوي.
سو نات اونلی از اټ ګټینګ چلډرن اون ټریټمنټ بټ اټس موستلی
ټرایینګ نو یوازې دا چې د ماشومان درملنه کیږي زیاتره د هڅه او کوښښ هم کوي چې د ایچ آی وی د ورټیکل یا عمودي انتقال مخه ونیسي. عمودي ترانسمیشن یعنی څه؟ دا هغه ترانسمیشن ته ویل کیږي چې مور د امیدواری د زیګون او یا د سینې د شیدو ورکولو په وخت ماشوم ته انتقالي.
شارلر سپیکټر وای چې د افریقا د جنوبي صحرا په هیوادونو کې د ایچ آی وی د درملنې په برخه کې د ماشومانو په پرتلا تر اوسه ټوله توجه د لویانو د تداوی په لوري متمرکزه وه. په حقیقت کې همدا لویان د دغه ساري ویروس د ترانسمیشن یا انتقالېدو اساسي عاملین دي. نوموړی وایي چې نړیوال ائتلاف به د راتلونکو 8 کلونو پورې یعنې د 2023 میلادي یا 1409 هجري شمسي کال پورې کار کوي او کوښښ به کوي چې د امیدوارو میندو، هغو نوبالغو نجونو چې ماشومانو ته تیا ورکوي او کومې ښځې چې همدا اوس د ایچ آی وی په ویروس اخته دي د درملنې په برخه کې موجوده پراخه خلا کمه کړي. نړیوال ائتلاف به د ایچ آی وی د خپرېدو په مخنیوي او د نوو انفیکشنونو په نښه کولو کې لازمې مرستې کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د جنوري د میاشتې 10مه نیټه د نړۍ د هر شو ګرمسیرو سیمو د ناروغیو څلورمه کلنۍ ورځ ده او یو فرصت دی چې د دغو ناروغیو پوهاوی زیات شي. دغه نیټه د ګرمسیرو سیمو د هر شو ناروغیو په باره کې د 2012 کال د لندن د اعلامیې NTDS کلیزه ده چې د NTD ټولنه متحده کوي چې د زیاتې پانګې اچونې او د NTD د لمانځه وړلو په باره کې پلوي او اقدام وکړي. NTDS د پرازیت، بکتریا او مکروبي ناروغیو یوه ډله ده. ځینو ډیرو مهمو ناروغیو لیمفاتیک فیلاریاسیس، پیلیفال ناشاسیس هم شهرت لري. تراچوما آنجو سر شیاسیس یا د سند لندواله سیستوسو میاسیس یا سنیل تبا د مترو کې چنجی د ګر چنجی او د چنګاخ د چنجی په شمول انتیسل چنجا شامل ده. NTDS په نړیواله سطح په څه باندې 1 میلیارد خلکو باندې تاثیر کوي. په هغو سیمو کې وده کوي چې محدوده روغتیایي منابع ولري. د ګرمسیرو سیمو هر شو ناروغیو اړندول کوي، کمزوري کوي، په ځینو پیښو کې د پیړیو لپاره مړینه کوي. د نسل نه وروسته په نسل کسانو او ټولنو باندې د دوی تاثیر تباه کوونکی دی. دوی ماشومانو کې د پوهې پرمختګ د کیفیت په لحاظ کمزوری کوي او په ښوونځي کې شاملول کموي او دوی د متاثره شوو کسانو قابلیت محدودوي چې کار وکړي او وده وکړي. ځکه ډېر هغه کسان چې په NTDS سره متاثره شوي دي روغتیا ته محدود لاسرسی لري. ښایي دوی د نیستۍ او ناروغۍ په سلسله کې بند پاتې وي. د ژوند د ښه کولو سره د دې د مبارزې د یوې برخې پس په 2006 کال کې د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا ادارې یا USAID په نړیواله سیمایزه سطح او په هیواد کې د انډیوالانو سره کار کوي چې روغتیا اصلاح کړي او NTDS له منځه یوسي. دغه موسسه په دې کوشش کې څه باندې 1 میلیارد ډالر پانګه اچونه کړې ده. هر یو ډالر چې د امریکا د حکومت لخوا پانګه اچونه شوې ده په بسپنه ورکولو کې 26 ډالر اضافه کوي. تر دې نیټې پورې د درملو په بسپنه ورکولو کې تقریبا 8.6 میلیارد ډالر جوړوي. د مثال په ډول په علمي لحاظ د دې معنا دا ده چې څه باندې 1500 خلک د درو بار شو سیاسي NTDS انچو سر تر اچوما او لیمفتیک فیلا ریسز د درملو علاج ته ضرورت نه لري. په نمنول کې توګه څه باندې 40 ملکونو د عامې روغتیا د ګواښ په حیث لږ تر لږه 1 NTD له منځه وړی دی. موږ نن د هر شو ګرمسیرو سیمو د ناروغیو څلورمه کلیزه لمانځو. د هیواد په نمنونکې کامیابۍ باندې رڼا چوي. په ټوله لړۍ کې NTDS کنټرولوي او له منځه وړي. دا داسې ورځ ده چې د ناروغیو په خلاف په نړیواله مبارزه کې ډېر زیات ارزښت امتحان کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مخالفت د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول